دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجې دی. په دې خبرونه کې زپامیر صاحب درته افضل بیا هر کله وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه په باجوړ کې جرګې ویلې دي چې که انتظامیه د امنیت ټینګښت غوښتنه پوره نه کړه نو یو ځل بیا پر لت وهي. په هنګو کې د دوو کلیو اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې څوارلس کسان ژوبل شوي دي او چینایي ولسمشر له خپل روسي سیال سره د لیدو پر مهال د اوکراین جګړې په اړه اندېښنې ښوولې دي. بشپړ خبرونه په باجوړ کې جرګې ویلې دي چې د انتظامی پر لیکلې ژمنې سربیره امن نه دی بحال شوی. هغه جرګه پرون په خار کې د پرلت ځنډېدو شلو ورځو له پوره کېدو سره سمه جوړه شوې وه چې پکې له انتظامی څخه د امنیت ټینګښت لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه وشوه. د جرګې ګډونوالو پرون ماښام مشال راډیو ته وویل د اګست پر شپږویشتمه د احتجاجي پرلت له ځنډېدو راهیسې په باجوړ کې درې حملې شوې دي چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د جرګې غړی او د جمعیت علماء اسلام فی ځایی سیاستوال عمران ماهر وویل چې که د امنیت غوښتنه یې پوره نه شوه نو بیا پرلت وهي.
اوس پورې زمونږ لا مطالبې لا سرته نه دي رسېدلې. یوازینۍ غوښتنه زمونږ صرف او صرف امن دی، زمونږ بل څه غوښتنه نشته. ترانسفارمر نه غواړو، ټویل نه غواړو، روډ نه غواړو، سکول نه غواړو، کالج نه غواړو. نو که امن مونږ ته را نه کړی شي نو بیا په دې جرګو کې به د بل یو لوی درنې کال به ورکړی کېږي.
په باجوړ کې د امن لپاره پرله تیره میاشت د جمعیت علماء اسلام فی د یو سیاستوال پر ګاډي تر بمی برید وروسته پیل شوی و چې څه د پاسه یوه اونۍ پورې روان و او بیا له انتظامیې سره تر لیکلې موافقې وروسته د شلو ورځو لپاره وځنډېد. انتظامیې د پرونۍ جرګې د ګډونوالو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا د امنیت ټینګښت لپاره د ټولو هڅو کولو ژمنه کړې او له ولسه یې هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د هنګو ضلع دوه کلیو د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې په شخړه کې د ډزو له کبله لږ تر لږه څوارلس کسان ژوبل شوي دي. انتظامی چارواکو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې نښته په دوابې او کربوغې کې د خلکو ترمنځ پرون شوې ده. د بیان سره سم تیره ورځ د دواړو بانډو خلکو ترمنځ په ډزو کې لږ تر لږه څوارلس کسان ژوبل شول چې پکې دوه ښځې او درې د سکولونو زده کوونکي هم شامل دي. بیان وایي چې د ضلع پولیسو او سیاسي مشرانو په کوششونو اوربند شوی دی او د شخړې د دایمي حل لپاره یوه کمیټې جوړه شوې ده چې مشري د هنګو ډیپټي کمشنر یا انتظامی مشر کوي. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د وژل شویو شمیر تر 1500 لوړ شوی دی. د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA تیر ماښام په بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15 په هیواد کې د 22 کسانو مړینې له تاییدېدو سره د جون له نیمایي راهیسې د وژل شویو شمیر 1508 ته رسېدلی دی چې پکې 526 ماشومان دي. NDMA وایي د سږنیو بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول هیواد کې تر 1500 زیات کورونه بشپړ وران شوي دي. بیان زیاتوي چې اوس مهال د سند صوبې په کوټری سیمه کې د منځنۍ درجې سیلاب دی، خو په نورو سندونو کې د اوبو مقدار په کمیدو دی. د پاکستان حکومت وایي د بارانونو او سیلابونو له وجې هیواد ته د 1.5 اربع ډالرو تاوان رسېدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له روسیې سره د ګډو ګټو په ټولو برخو کې د همکاریو د زیاتولو لپاره له نږدې د کار کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان دولتي راډیو وایي وزیر اعظم شهباز شریف پرون په سمرقند کې د شانګهای همکاري سازمان د سرمشریزي پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. راډیو وایي دواړه مشران د غذایی امنیت یا مسؤلیت، سوداګرۍ او پانګونې، انرژي، دفاع او په امنیتي برخو کې پر همکاري سلا شول. د راډیو په خبره وزیر اعظم په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د روسي ولسمشر پوتین د یووالي څرګندونو مننه وکړه. شریف په خبرو کې ویل چې سوله ایز او باثبات افغانستان د دواړو هیوادونو په ګټه دی. د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن هم په د ازبکستان په سمرقند کې روانه ده چې پکې د افغانستان پر وضعیت بحث د اجنډې برخه دی. افغانستان په هغه سازمان کې د څارونکي حیثیت لري، خو د طالبانو د حکومت استازی سرمشریزې ته نه دي وربلل شوي. پاکستان، هند، چین، روسیا، قرغیزستان، تاجکستان، قازقستان او ازبکستان د هغه سازمان غړي دي. چینایي ولسمشر شي جین پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې په اوکراین کې د مسکو جګړې په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. دا شاوخوا اووه میاشتې مخکې د کرملین د حملې تر اعلان وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادونو د مشرانو لومړۍ لیدنه وه چې پرون په ازبکستان کې د شانګای همکارۍ سازمان سرمشریزه پر مهال وشوه. د ملاقات موخه پر داسې مهال د دواړو هیوادونو د تعلقاتو پیاوړي کول ول چې دواړه له غرب سره له زیاتېدونکو ترنګلتیاو سره مخامخ دي. پر اوکراین د یرغل پر سر د سختو نړیوالو بندیزونو له وجې پوتین له بیجنګ سره د اړیکو د پیاوړي کولو په تکل دی. چین د جګړې له وجې پر مسکو له انتقاده ډډه کړې ده. له مسکو سره د بیجنګ ملاتړ مهم بلل کیږي ځکه چې روسیا د انرژۍ برآمد لپاره بازارونو ته او د اعلی ټکنالوژۍ لرونکو شیانو وارداتو یا درآمد ته اړتیا لري. پوتین پرون شي ته وویل چې روسیا د اوکراین بحران په اړه د چینایي ملګرو متوازن دریځ ته د قطر په سترګه ګورګي. هغه وویل روسیا په دې اړه د چین پر پښتنو او اندېښنو پوهیږي. شي پوتین د خپل نږدې او پخوانی ملګري په توګه یاد کړ او ویل چې هیواد یې تیار دی چې له روسیې سره یو ځای نړۍ د باثباته پرمختیا پر لوري په روانولو کې مخکښ رول ولوبوي. شي جین پینګ په عام محضر کې په خپلو څرګندونو کې د اوکراین ذکر ونه کړ او تر ملاقات وروسته یې په بیان کې هم پر دې موضوع څه نه دي ویل شوي. او وروستی خبر د کرکټ وغه دا چې د انګلینډ د کرکټ ملي لوبډله ولس کال وروسته پاکستان ته تللی او افغانستان د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام لپاره لوبډله اعلان کړی ده. رسنۍ وایي چې د انګلینډ د کرکټ ملي لوبډله پرون کراچۍ ته ورسېده. د هغه هیواد ملي لوبډله په وروستي ځل په 2015 زیږیز کال کې پاکستان ته تللې وه. ټاکل شوی وه چې انګلستاني لوبډله تیر کال پاکستان ته تللې وای خو د امنیتي لاملونو له کبله یې سفر لغوه کړ. دواړه لوبډلې د سپتمبر له شلمې څخه په کراچۍ او لاهور کې د کرکټ و شل اوریزه سیالۍ کوي چې د اکتوبر تر دویمې به روانې وي. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ په آسټرالیا کې د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل چې محمد نبی به د لوبډلې مشر وي او نجیب الله زدران به یې مرستیال وي. له دې پرته په لوبډله کې رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی دی او حضرت الله ځاځی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل الحق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم ساپای نور غړي دي. د کرکټ نړیواله شورا وایي د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر پر 14 پیلېږي چې د نومبر تر 13 به روانې وي. افغانستان خپل لومړی سیالي د اکتوبر پر 22 له انګلینډ او پاکستان یې د اکتوبر پر 23 له هند سره کوي. د خبرونو پای دا مشال رادیو د ازموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شي چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ښکته کولای شي. او اوس مرزو لومړی رپورټ ته. په باجوړ کې د خلکو جرګې او زلبیا پر حکومت غږ کړی دی چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. د جرګې ګډونوالو پرون په خار کې غونډه وکړه او پکې وویل چې انتظامی ورسره شل ورځې مخکې د امنیت ټینګښت لیکلې ژمنه کړې وه خو لا یې نه ده پوره کړې. دوی مشال راډیو ته ویل چې که په سیمه کې د نامنیو مخنیوي ونه شي نو خپل پرلت بیا پیلوي. انتظامی لا د پرونۍ جرګې په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی و چې په ضلع کې به هرومرو امنیت ټینګوي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د باجوړ جرګې په حکومت ته امنیت تراوستو ټینګار کړی. جرګه د ستمبر په 15 په خار باجوړ کې ناسته وه او د اګست په 6 د حکومت سره د مذاکراتو په دوران د شوې لوزنامې جاج واخست. د اګست په 6 جرګې د 8 ورځو د پرلت نه وروسته د باجوړ انتظامی سره په 12 نقطو او یا غوښتنو یو کاغذ لیکلو چې ګنې دغه غوښتنې به یې منل کېږي. دغه غوښتنو کې تر ټولو اول د امن د راوستو، ورپسې د هدفي وژنو د مخنیوي او بیا د وسلوالو لخوا د پیسو دپاره د ټیلیفونو د مخنیوي او نورې هم شامل وي. د عوامي نیشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري او د جرګې غړی نثار باز مشاد رډیو ته د ستمبر په 15 ماښام وایي ولسي جرګې په حکومت غږ کړی د دوی غوښتنې باید ومنل شي.
کوم د یو درې بعدې پیښې شوې دي لاول نه پیخو جگم ده په سکیورټی فورسز باندې جگم ده بم بلاست وشلو دوا زمنګ سکیورټی فورس سره کار پکې شهیدان شلو هم پښتانو د وطن بچیانو داغه نه علاوه دلته جگم ده په یو پم باندې بیا د شپې اٹیک شو شلو او راکټ په فایر کړل دا چې مامون دی کیو کله ده په کور باندې جگم ده حمله وشوله البته ټارګټډ واقعیا یا ټارګټ کلینګ واقعیا پکې نه راغلي خو بیا هم جگم ده دولس پزله کې یې راخوښ شته چې هغه مطلب دلته غشانم نومان لاندې راغلي
باجوړ کې د امن لپاره ولسی پرلت د اگست په 12مه د هغه پیښې وروسته شروع شو کومه کې چې د اگست په 15مه د خار تحصیل باجوړ بل دی چې چیرمن سید بادشاه ګاډه په نخښه شو خو نو موږ سره د ملګرو دغه 14 کې محفوظ پاتې شو د پرلتیانو د حکومت ترمنځ لیکشي موعده دوه پانی و دغه باندې د پرلتیانو لخوا د اوښتو تننو د سختونو ولې د حکومت لخوا ور باندې د ډیپټی کمشنر باجوړ او د ضلع پولیس افسر باجوړ د سختونو دغه لوازنامه کې د کمیټې لخوا د دوی دولت غوښتنه شامل وي او مخې ته د حکومت لخوا ځوابونه هم شامل وي وختونه کې امنیت ته باور کړی شي سوال هم شته نو جواب کې لیکلی د عین پاکستان په مطابق ریاستي ادارې لکه پولیس ضلع تنظیم او د باجوړ د ملیشي ځواکونو د امن ضمانت ورکوي یو بل غوښتنه هم جواب سی وو چې ورک او یا به درک کړی شي ترنو سربې د قانون په مطابق چلند کیږي او د باجوړ انتظامیه به اثر نه کوي د یو بل غوښتنه په جواب کې لیکلی چې راتلونکي کې څوک هم نه ول شي څلې رښتو ساتونه کې به عدالت ته وړاندې کړی شي دغه جرګې یو بل غړي او د جمعیت علما اسلام فی باجوړی او مشر عمران ماهر د ستمبر په 15مه مشال لري ته وویل که حکومت غوښتنه ونه منلې دوی به 15 ورځو کې یو بل جرګه غواړي او هغه کې به د پرلت د دوباره شروع کول لپاره منصوبه جوړولای شي
اوس پر زمنګ لا مطالبي لا سر ته نه رسیدلې ایوازنی غوښتنه زمنګ صرف او صرف امن نه زمنګ بل څه غوښتنه نشته ترانسفورمر نه غواړو ټویل نه غواړو روډ نه غواړو سکول نه غواړو کالج نه غواړو چې زمنګ سر ته خیر یو مونږ ته امني نو کو امن مونږ ته را نه کړی شي نو بیا په دې جرګو کې به د بل یو لوی درنې کال به ور کړی کیږي هغه درنه به ایوازې د باجوړ نه ټولو قبایل ازلاو به په پېښور اسلام آباد کې به ور کولای کیږي
د باجوړ انتظام می د سپتمبر په 15مه شوه دغه جرګه غوښتنو ته خپله جواب نه دی ویلي مشال رډي هم کوشش وکړي د انتظامی او د پولیسو سره خبرې وکړي او تر نه وخت پورې څه جواب نشو ملو البته شلو ورځې وړاندې د جرګې دوه غوښتنو په جواب کې ویلو دوی ژمن دي چې د خلکو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او که یو چاته د بطي او یا پیسو لپاره ټلیفون وشي خلک باید دغه معلومات د پولیسو سره شریک کړي شانواز ترغزه مشال رډيو پېښور
دا مشال رډيو دا
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلاونو لوجې د وژل شوی شمیر تر 1500 لوړ شوی دی د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په سیلاب ځپلو سیمو کې د اوختو تاوانونو معلومولو لپاره سروي پیل کړی دی د اعلی وزیر دفتر د سپتمبر پر 14مه په یو بیان کې ویل چې د ټولو معلوماتو تر غونډولو وروسته به په شفافه توګه غیزمنو خلکو ته تاوانونه ورکړي د خیبر پښتونخوا د بیله مومندان میچنۍ سیمې اوسیدونکي وایي د اگست په پای کې سیلابونو ورته لوی زیانونه واړول د پاکستان حکومت وایي د جون لنیمایي راهیسې په بارانونو او سیلابونو کې د 1.5 ارب ډالرو زیانونه اوښتي دي د شانواز ترکزی رپورت
د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب ځپلو د معلوماتو سروې پیل کړي د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د ستمبر په 14مه شوې غونډه کې ویل شوی د سروې په دوران به د تاوان شوي خلکو مکمل معلومات غونډيږي د حکومت لخوا په جری شوی هینډ اوټ او یا خبر کې راغلي د معلوماتو وروسته به متاثرینو ته په شفاف ډول د تاوانونو پیسې ورکول شي د کابل د سین په غاړه د بیله محمدان میچنۍ وسیدونکو شپې تکلن تاجلی مشال رډو ته وای د اگست په 28مه نیمایي کورډان شوی وسی حکومتي امداد ته انتظار دی
بوټي عمران اوړي یو جرب بیا زمکه موړي یغه من تقریبا 15 شپګل کرپو بوټي مو یو د بو جنریټر مې پټو ته به ملګاو هغه مو بو کې پروت دی وړي خو نه دی خو د سی وبري چې رئیسټین شي جوار مې کړی او هغه جوار عموم سیلاب والی دی خو د سی سیلاب تقریبا چې د شپې ته وویو کالو کې نه دی راغلی موږ نه دی لیدل دا وس چې کم راغلی
څه کار کوي
ځمیداری او دغه دغه مې مړ او ژوند دی مال ساتنه سروي
د اگست په میاش کې پاکستان کې د سیلابونو د وجه تر ټولو زیات بلوچستان ورپسې سند او بیا پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبې متاثر شوي نړیواله مرستندوی ادارې ریلیف ویب د ستمبر په مو په خپل ویب پاڼه لیکلي سیلابونو 215 خلک وژلي شاوخوا 400,000 کورونه وران کړي دوی زیاتوي 3,000,000 خلک د سیلابونو نه متاثر شوي هم دي د خیبر پښتونخوا د ورانو کورونو معلومات به د سروې د پوره کېدو وروسته معلومه شي د حکومت لخوا د سروې په دغه خبر کې دوی نه دی ویلي چې ګنې د یو متاثر شوي تن سره به څومره مرسته کیږي د ستمبر په 14مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بلوچستان ته ورغلی چې د سیلاب ځپلو سره وویني
نوموړي په دغه دوره کې د سیلاب ځپلو د بجلی بلون هم معاف کړي. د جیو ټی وی په ویبپاڼه د ستمبر په 14 لیکل شوی وزیر اعظم د دوو میاشتو د بلونو معاف کولو اعلان کړی. ویلي دي په ټول ملک کې به د 300 پورې بجلی یونټ استعمالونکو نه فیول پرایس ایډجسټمنټ خرڅ هم ناخستل کیږي. فیول پرایس ایډجسټمنټ معنی هغه بجلی چې کومه بجلی په پیټرولو او یا سکرو جوړیږي، نو دغه شیانو خرڅونه به حکومت برداشت کوي. د شوقدر یو اوسیدونکي خیال محمد مشاد رړي ته د ستمبر په 15 وویل د اګست په اخیري ورځو کې کور ته سیلابي اوبه ورننوتلې، دوی کډه وکړه او تر هغې وروسته د کوره بهر دی. خیال محمد زیاته کړه د بجلی د بچت لپاره په اوله ورځ میټر بند کړي، خو ځینې خپل نور مشکلات داسې بیان کړل. د ستمبر په نهمه د اقوام متحده جنرال سیکرټری انټونیو ګوټریس هم د ټویټر د لارې ویلي د پاکستانیانو سره د سیلابونو پس د همدردۍ لپاره ورغلی. نوموړي په نړیوالو هم غږ کړی چې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره دې مرستې وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تان دهلې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
په دا سال کې چې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کار موده په نومبر کې پای ته رسی، په هغه هیواد کې سیاستوالانو په وروستیو کې د دندې غځولو یا نه غځولو په اړه بیانونه ورکړي دي. هغه بیانونو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې په دویم ځل د جنرال باجوه د کار د مودې د غځولو خبره ولې کیږي او دا راز کې دند غځیږي نو څه اثرات به ولري. ملیحا میرزاده د دې پوښتنو ځواب راکوي.
د مسلم لیگ نون رستیال مشر مریم نواز وای د پوز د مشر غار مودی غزولو په خبره کې خکیله نه ده او پر خپل پخوانی اصولو ولاړه ده. دا خبره نو موړي د سپتمبر په 15 په اسلام آباد کې لرسنو سره په خبرو کې د هغه پښتنې په جواب کې وکړه چې مخکې یو ځل ویلو چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کار مودی غزولو په ګناه کې نه ده شامله، نو که اوس یې حکومت دا ګناه کوي نو دا به مخالفت کوي که څنګه. نو موړي په جواب کې ویل
قبل از وقت میں سپیکولیشن پہ اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گی.
تر وقت مخ کی پدیان گرنا جواب ور کول نہ خواڑم. کم تن چ کستن دا تنازع چڑل دا د هغنوم فتنہ خان دی. د هغ کار هم فتنہ جوړول دی. هغه دی پخپل یو بیان ولاړ خپات شي چې کوم وخت حکومت وو د دوی دریز یو نو هغه وخت خو با د سپسالار تعریفونه مونږ راز او شپه اوریدل. بیا یو وخت اس هم راغی چې کله له حکومت لری کل شو نو ورته میر جعفر او میر صادق او بدر دویل سمدستی دا خبره کوي دا دی اول یو درس خپل کړی نو زبا ور باندې خبره وکړې شم. هو زه پر خپل اصول ولاړ یم.
مریم نواز دا خبره ترغی روسته کړی چې د طریق انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 12 د دنیا نیوز ټلویزیون په یو پروګرام کې د خبريال کامران خان سره په مرکه کې اشاره ورکړه چې دا پوز د مشر کاری مدته او غزول شي.
گورا کامران ما په دې اړه په تفصیل کې سوچ نه دی کړی. وکیل سوای په عین باندې په ماهرین سوای زنیم خبر، خو زه یوازې دا وایم چې هیواد د غیر عادي حالاتو سره مخامخ دی. په هیواد کې چې کوم حالات دي په تیره د سیلابونو لوجې موږ باید فکر وکړو چې څرنګه دا هیواد له دې دلدله وباسو.
خو تر دې بیان څو ورځې وروسته عمران خان په بنی ګالا کې خبریالانو ته وویل چې د پوز د مشر د کاري مودې د غزیدو خبره مقصد نه و، د یوازې دا غوښتل چې د انتخاباتو وروسته نوې حکومت د پوز نوې مشر وټاکي. دا جنرل قمر جاوید باجوه د کار موده د نومبر په اخیره کې ختمیږي او دا د حکومت کار دی چې دا هیواد د پوز نوې مشر وټاکي. د پاکستان د آئین لمخه وزیر اعظم او ولسمشر د پوز مشر کاری موده غزول شي، خو په هغه حالاتو کې چې کله ضرورت ورپېښوي. د کامران خان سره تر خبرو مخکې عمران خان د سپتمبر په 14 په فیصل آباد کې ولسی غونډې ته په وینا کې تور پورې کړو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری د خپل غلا او پټولو لپاره د خپل خوخي د پوز نوې مشر ټاکل غواړي. ترغه یو رسروسته د سپتمبر په 15 ماده پاکستان پوز د عمران خان پر هغه بیان سخته حیرانتیا خودله. د پوز د اماډیکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویل چې آئین د پوز د مشر ټاکلو طریقه واضح کړي او دا چې پوز د آئین د سرلوړی هوډ تکراروي. د پوز د اماډیکو څنګه آی اس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په یو بیان کې ویلي چې د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوه به خپل وخت ریټایر کیږي او د خپل کار موده غزول نه غواړي. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون ایډیټر او شنونکي نوید حسین د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان په تاریخ کې همیشه د پوز مشر ګمارل یا د کاري مودې غزولو ته ډېر اهمیت ورکول کیږي چې داسې نه ده پکار. دغه په خبره ټولو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د طاقت اصلي سرچینه پوز دی، نو ځکه سیاستوالان دغه ادارې ته د نږدې کېدو لپاره بیانونه ورکوي.
زما دا خیال دی چې دا یو ډی اسکلیشن عمران خان ته په مشوره چا ورکړي چې ډی اسکلیټ کړي او دا خبره کول هغه د ماخان دی. هغه په یو غشي باندې دوه ښکاره کول غوښتل چې یو چې هغه دا خبره وکړه چې نوی حکومت دی د آرمی چیف انتخاب وکړي او چې دې حکومت سره دا اختیار دا اخلاقی جواز نشته چې هغه نوی آرمی چیف اپوینټ کړي. نو هغه کې یو خاطه خواغه چې د فوج سره ڈی اسکلیشن وکړه چې هغه د جنرل باجوا لمیټډ ایکسټینشن پروپوزل چې دی هغه فلوټ کړه او ایٹ دی سیم ټایم هغه دا موقعه چې بی دا چې کوم دا هغه سیاسي مخالفین دي چې هغه حکومت کې دی وخت کې چې هغه سره دا اخلاقی جواز نشته چې هغه دې نوې آرمی چیف اپوینټ کړي.
خو د شنونکي نوید حسین په خبره باجوا او نه هم حکومت به د پوز مشرکاري مودې غزولو خبره ومني. عمران خان د روان کال په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد للارې لواک څخه تر لرې کېدو وروسته ولسی غونډو ته دوام ورکړي او پر مهال یې پر ریاستي ادارو وخت په وخت تورونه پوره کړي دي. د پاکستان په تاریخ کې د پوز د شپږو مشرانو د کار موده غزول شوې ده. پای کې جنرال ایوب خان، جنرال یحیا، جنرال ضیاء الحق، جنرال پرویز مشرف، جنرال اشفاق پرویز کیانی او جنرال قمر جاوید باجوا شامل دي. جنرال باجوا په 2018 کال کې د پوز د مشر په دنده ګمارل شوی او له قانون سره سم کاري موده په 2019 کال کې پای ته ورسیده. خو عمران خان په 2019 کال کې د پوز د مشر کاري موده تر 3 کلونو پورې وغزوله.
اوریدونکو، په ورستیو کې په خیبر پښتونخوا خوا کې د واکمن تحریک انصاف دوو غړو د ګوند له مشرتابه سره د اختلافاتو څرګندونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په اپریل کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په قومي اسمبلی کې د ملګرو ګوندونو ملاتړ بایلود او د وزیر اعظم له دندې ګوښه شو. پښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د دوو سیاستوالانو له ملاتړه بې برخې کېدل څه معنی او اغېز لرلی شي؟ ځینې شنونکي وایي له پوځ سره د تعلقاتو تر خرابېدو وروسته د عمران خان د ګوند غړي ورڅخه لارې بیلوي. خو یو شمېر نور شنونکي وایي د خان بیانیه خورا پیاوړی ده او ګوند یې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې غوڅ اکثریت لري، نو ځکه یې حکومت ته خطر نشته. منور شاه موضوع څېړلی.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی وزیر سلطان محمد خان د خپل ګوند سره مخالفت څرګند کړي او په چارسدا کې د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره په ضمني انتخاباتو کې د ګوند د مشر عمران خان د مخالف امیدوار ملاتړ اعلان کړی دی. داراز د دې صوبې په اسمبلی کې د تحریک انصاف یو بل غړي فهیم خان هم د ګوند مخالفت اعلان کړی دی. دې ته په کتو خبریال شمیم شاهد وایي څه ډول چې ګڼ سیاسي لیډران بغیر له کومې نظریې د تحریک انصاف سره ملګري شوي وو، هماغسې بتري دي. نوموړي د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل
خبردار چې د تحریک انصاف داسې یو نظریاتي پارټي نه ده، هغه بس په جذباتي نارو باندې او مشتمل خلق چې کوم دینه غره جمع شوی دی، عمران خان د ځان له چاپیره کړی دی او د پلویانو هم داسې دي چې د یو مطلب چې د عمران خان کا بل د دې په سفرو کې اختلافات شته، دو باندې اختلافات دي، په وزارتونو باندې اختلافات دي.
دا را د سیاسي چارو شنون کې قریش خټکوای که د عمران خان او پوز ترمنځ په تعلقاتو کې کړکېچ دوام ولري، نو امکان شته چې نور سیاسي لیډران هم له تحریک انصاف نه لاړ شي. قریش خټک د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې زیاتره سیاسي لیډران د هوا رخ ته ګوري او د خپل مستقبل په حق له فیصله کوي.
د عمران خان شي اسی بوټي چې کومو داسي فوج په خپل ګملې کې کړل او ورته سره چول شروع کړنو دی و د وکړل په 2014 کې په خیبر پښتونخوا کې او بیا هم د غي په بنیاد باندې په 2013 کې چې دی ډېر په ښکارا راغوي په حمایت او سپورټ باندې چې دی ټول پارټیانه ماتې کړې او خلک چې دی په دې پارټي کې شامل شو. نو اوس چې کله دا خبره ښکارا شو چې د دې او د غي په منځ کې چې دی هغه تعلقات نه دی پاتې نو هغه خلک کم چې د غي په اشاره باندې دی پارټي تر غلو د غي واپسی شروع شوې ده.
خو پوز په انتخاباتو کې د عمران خان او تحریک انصاف د سیاسي مرستې تورونه وخت په وخت رد کړی دي. دا راز خبریال لحاظ علی بیا وایي چې په خلکو کې د نورو سیاسي ګوندونو د سیاسي نظریو په نسبت د تحریک انصاف او په خاص توګه د عمران خان سیاسي بیانیه ډیره خوښول کیږي. لحاظ علی د ستمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان تحریک انصاف د ملکی کچ نه علاوه دی وخت په خیبر پختونخوا کې مقبول ترین جماعت تے او داغی اندازہ منگا دنگلسم دسمبر او دیو درشم مارچ دا بلدیتی انتخابات او داغی نروس چکم زمین شدی داغی نلگا ولیشو کتوئی امپیگان تفاہیم او دا سلطان محمد پشکر کی لا ہم شد دینا نو دا سی نور ہم بلائیم پی اندی چی تیریش پاکستان تحریک انصاف خواہوی تا ٹکٹ ہم ورنکی نو داغی امپیگان تا من چی پختو کلوی چھاڑا اور تا پوگو کخکاری نو حوی دا زان لگا مخ کرا کوششو نکی.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ټول 115 غړي دي چې پکې 4 نبی د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري.
تیر کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پاکستان ته د افغانانو ورتګ زیات شوی دی خو د ویزو اخیستل ګران شوی دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر محسن دوړ وایي نږدې هر ورځ ورته د ویزو اخیستو پر وخت د درغلۍ او شکایتونو ورسیږي او د هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره دا مسأله شریک کړي. بشیر ګواخ له دوړ سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلي چې د پاکستان ویزو په اخیستو په برخه کې ورته کوم ډول شکایتونه رسیدلی دي.
ډورن په کرخه د تګ را تګ په خوا بدل ته دونه مسله نه خلک په آزاد تګ را تګ به کم قبایل چې پراته دي د کرخه په دونو غاړو ته غیب هم خکولاو تګ را تګ کولو نو یو خو اوس هغې ته هم ښه ټیک ټاک مسله جوړه شوې ده. بیا د افغانستان اوس چې بیا دلته څوک د ویزو باندې راځي هغه بیا د دینم غټه مسله جوړه شوې ده. د دې دواړو کارونو نه یو ډېر غټ کاروبار جوړ شوی دی که هغه د ویزو لګول دي او په دې کې د سیکیورټي په نوم باندې ځکه چې اوس که څوک په بارډر باندې په ټوکن اوړي نو هغې دپاره هم شرط دا یخې دی چې بای هغه سړی به درخواست کوي او هغه درخواست په بیا پہلا سیکیورټی کلیرنس کیږي او مو سیکیورټی کلیرنس هم هغه متعلقہ سیکیورټی ادارې کوي. نو هغه چې کم پر روټین باندې خلک درخواست جمع کی هغه بیا هغه اړو جواب ناراضي هغه اړو سیکیورټی کلیرنس نه کیږي. خو ولې بل طرف ته بیا د پیسو عمل دخل دونه زیات دی چې هغه هلته لوکل چې کوم په بارډر باندې چې کوم چارواکو د سیولین انتظامی پترو د چا سره د درخواستونو جمع کیږي هغه سره پیل نه د دې چې کوم سیکیورټی کلیرنس کوم سودا او شغي تیار پروتي نو بس خالی پکې هغه سړی نوم لیکل میکلو کی نو هغه په هغه طریقه باندې تګ را تګو کې دغه شانتې د ویزو مثلا د ویزو کې اوس سیکیورټی کلیرنس دی اچولې ده.
نو داوړ صاحب محسن داوړ صاحب تاسو چې دا شکایتونه اوریدل دي او تاسو دا شکایتونه در رسیږي هم نو د حل لپاره تاسو څه کوئ؟ لکه اوس خو تاسو د کمیټې مشري لرئ د بهرنیو چارو د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشري تاسو سره ده نو تاسو څه کوئ؟ عملی څه کارونه تاسو کوئ؟
مونږ مخ اوس د خارجه امور کمیټې چارج سنبال کړی دی. مونږ تم په ورځې درجنونو په حساب سره خلک رابطه کوي او هغې د ویزو مشکل دی او ما په دې باندې د وزیر اعظم چې کوم مشیر دی د افغانستان لپاره صادق خان هغه سره هم په دې باندې خبره کړې وه. خو زه پر روانو ورځو کې به د خپل خارجه کمیټې په دې باندې میټینګ هم راغواړم بلکې په دې 19 باندې مونږ د انساني حقوق چې کومه کمیټي ده د هیومن رائټس کوم د کمیټې حمله کمیټې د پغې کې په اجنډا باندې دا خبر یې خم دی چې دلته د افغانان چې کوم دلته راغلي دي هغه سره چې د یونیسیار او د نورو ملکونو کم زیاتې شروع دي او بیا دلته هغه د الته نه دلته پراته کې چې کوم مشکلات دي د ویزو مشکل شو یا د نورو کوم مشکل شو کنه نو پغې باندې پغه کمیټې کې پغه میټینګ کې مونږ د یونیسیار ولا مر غوښتي دي د خارجه وزارت ولا ممر غوښتي دي سفران ولا مم پکې راغوښتي دي او دا چې کوم دلته تل خلک راغلي دي دلته اسلام آباد کې مزه په ځای احتجاجم کوي ناسم دي نو هغه نمائندگان مم پکې راغوښتي دي نو بیا ګورو په دې 19 تاریخ باندې بیا تفصیلا مونږ په دې ټوله کیسه باندې بحث کوو. نو بیا ګورو چې څه نتیجه ته راوباسو او سن حل د دې خبر راوځي.
د پاکستان ویزو په ترلاسه کولو کې مو د افغانانو مشکلاتو په اړه د قومي اسمبلی لغړی محسن دوړ سره د بشیر ګواخ مرکه اوریده. اوریدونکو دا دی په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. ځنې مهم خبرونه او تر هغه وروسته ونیزه خبرونه در خبرو. لومړی خبر دا دی چې په باجوړ کې د خلکو جرګې ویلې دي چې د انتظامی پر لیکلې ژمنې سربېره امن نه دی بحال شوی. هغه جرګه پرون په خار کې د پرلت ځنډېدو 20 ورځو له پوره کېدو سره سمه جوړه شوې وه چې په کې له انتظامي څخه د امنیت ټینګښت لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه وشوه. د جرګې ګډونوالو پرون ماښام مشال راډیو ته ویل چې د اګست پر 26 د احتجاجي پرلت له ځنډېدو راهیسې په جوړ کې درې حملې شوې دي چې پکې د امنیتی سرتیرو په ګډون خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. انتظامی د پرونی جرګې د ګډونوالو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا د امنیت ټینګښت لپاره د ټولو هڅو کولو ژمنه کړې او لولس یې هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د وژل شویو شمیر تر 1500 لوړ شوی دی. د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA تیر ماښام په بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15 په هیواد کې د 22 کسانو مړینې له تاییدېدو سره د جون له نیمایي راهیسې د وژل شویو شمیر 1500 ته رسیدلی دی چې پکې 1546 ماشومان دي. بیان زیاتوي چې اوس مهال د سند صوبې په کوټری سیمه کې د منځنۍ درجې سیلاب دی، خو په نورو سیندونو کې د اوبو مقدار په کمیدو دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له روسیې سره د دواړو هیوادونو د ګټو په ټولو برخو کې د همکارۍ زیاتولو لپاره له نږدې د کار کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان دولتي راډیو وایي وزیر اعظم شهباز شریف پرون په سمرقند کې د شانګای همکارۍ سازمان د سرمشریزي پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. راډیو وایي دواړه مشران د غذایی امنیت یا مسؤلیت، سوداګرۍ او پانګونې، انرژي، دفاع او په امنیتي برخو کې پر همکارۍ سلا شول. چینای ولسمشر شی جین پینګ له خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې په اوکراین کې د مسکو جګړې په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. دا شاوخوا و میاشتې مخکې د کرملن د حملې تر اعلان وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادونو د مشرانو لومړی لیدنه وه چې پرون په ازبکستان کې د شانګای همکارۍ سازمان سرمشریزي پر مهال وشوه. د ملاقات موخه پر داسې مهال د دواړو هیوادونو د تعلقاتو پیاوړي کول ول چې دواړه له غرب سره له زیاتېدونکو ترنګلتیاو سره مخامخ دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوسم وخت شوی د ونیز خبرونې مشال راډیو مجلې چې پکې دا ځل مو له لیکوال او شاعر نازیه دورانی سره خبرې کړې دي. نوموړي د 400 د په اردو او پښتو ژبه شاعري کوي او د نثر څو کتابونه هم چاپ شوي دي. اوس بهال پر اول پینډې کې وسی او د میرمنو د حقوقو د پالنې د ځونو ټولن لپاره هم کار کوي. د خبرونې کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو زه نجیب عامر ما د مشال رادیوی مجله د په دې مجله کې خو تاسو وخت په وخت پښتنو خزینه او نارینه شاعرانو سره زمونږه خبرې ترې اوري او دا غوی نه دا غوی شاعریم تاسو اوري. نو نن را سره په خبرونه کې تکړه پښتنه شاعره نازیه دورانی ملمانه ده. نازیه دورانی تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ستړی مشه، په خیر راغلی.
سلامونه احترامات محترم نجیب صاحب او اوریدونکو ټولو ته ډیر مینه احترامات.
کور مو ودان. نازیه دورانی څنګه یې؟ تاسو صحت مو ښه دی؟ هر څه سم دی؟ له خیره
الله کرم دی جی، الله فضل دی. تاسو ټول له خیر غواړم.
صحیح. په پاکستان کې ادبي سرگرمۍ څنګه دی؟
ماشاءالله ادب په ور وخت خیرازه دي زمونږ پښتو ادب جی. بس زه خو چې خپل خو چې دینو په دې روزو کې پکورې ما او سبا ته هم زمونږ دلته کې یو پروګرام دی، هغه کې ناس ته پکار ده زما ضروري. ان شاء الله زه به کوشش کوم چې ورزم. باقی خیبر پختونخوا کې خپل هلې ځلې ادبي خو په زور شور سره دي موسم هغه کې څه د رکاوټ کار نشي کولی وسله فضل
نازیه دوران زمونږ اوریدونکو ته د ځان په اړه لږ معلومات ورکړي، تاسو د کوم ځای یاست او څومره مو زده کړې کړې دي، ژوند مو چیرته کړی او نن سبا چیرته اوسیږي؟
زه هم زما همدغه نازیه دورانی دی او شاعري کوم بچپن نه د اردو پښتو او اوسنی ټول زما چې دی نو نظر یا زما توجه خیال ټول پښتو خپل مورنۍ ژبې ته دی. او کلی مې چې دی پیدایش مې چار صدد هغه په ډېر انټرویوز کې چې دی نو هغه هر وخت دا زه وایم که نه خپل د پېژنګلو چې خیم نو بیا د مور غېږ کې چې شفټ ټایم وشو مشران زمونږ پېښور ته وکړو بیا هو شتو لالتا کې زمونږ او مطلب چې هغه تعلیمي هلې ځلې وي که نور د ژوند تربیت تعلیم هر یو شی پېښور کې بیا وشو او د هغې نه پس چې دی نو څو کاله وشو زه پنډی کې ژوند کوم.
صحیح. او تاسو زده کړې په ادبیاتو کې لیټریچر کې کړې که دا د شوق له مخې ادبیاتو طرف ته راغلي یاست؟
اصل کې بس دا خداداد یو صلاحیت و الله طرف نه، باقی چې دی نو اوس چې دی نو ظاهره ده وابسته یم دې شي سره که نه لیټریچر سره، چونکه دا ژوند حصه ده زما ډېره اهمه. او باقی داسې په دغه توګه تعلیمي توګه باندې دې سره خیر زما سره نه دی، چونکه الله د طرف نه دا یو هنر دی را سره.
صحیح. نو بس د الله له طرفه چې ورکړئ نو هغه خو یو پیرزونه یې او تاسو باندې خدای پاک د شاعرۍ پیرزونه کړې ده. نو شاعري مو اول په اردو کې شروع کړې وه او که په پښتو کې؟
جی شاعري خو په کثرت شاعري ده، خو مطلب افسانه هم ده، مضمون نگاری تکل شو نو دغه سیزونه هم زه نثر چې دی نو هغه سره هم زه دغه تعلق ساتم باقاعده، هم زما په لیک ډېره اهم حصه ده. او بل تاسو کوم تاسو
ما وی چې شروع مو د اردو نه کړې و که د پښتو نه، ځکه تاسو ماته مخکې ویلې چې په اردو کې تاسو شاعري کړې ده او په پښتو کې؟
او جی هغه داسې کار و چې ابتدایي کوم ماحول ماته ملو شو که نه نو هغه اردو ژبه هغې کې چې و نو ماته رامخ وه زما په چار پیر چل کې ما سره چې څومره مواسطه وه هغه اردو ماحول و ماته که نه نو زه ظاهره ده چې کوم شی په زیات کثرت سره د نه په چار پیر چل کې وي نو د هغې زیر اثر به هم د هغې سي زیر اثر به نو دغه شانتې مورنۍ ژبه کې ما هغه وخت سنو کړې د اردو دوه کتابونه زما په شاعرۍ کې ورومبي چې دي نو هغه راغلل اعتبار کا لهجه او بیا ګمګشته چاه ده دا دوه زما د اردو شاعري ده د ډېرې کمرې هغې نه پس بیا په تسلسل سره زما څلور نور کتابونه د پښتو په پښتو کې الحمدلله ما ښه کافي کار وکړ او هغه څلور مجموعې زما چاپ شوې او اوس بله اومه مجموعه ده مطلب شپږ کتابونه زما راغلي دي مجموعې او اومه مجموعه ده زما د هغې منظوم ترجمې دي د هغې کلام انتخاب زما چې کوم ما په پښتو کې لیک کړی دی د هغې په اردو کې منظوم ترجمې دي چې زیاتې پکې ما خپله کړې دي او څه پکې راته پروفیسران صاحبان کړي داسې.
صحیح. اردو دا نو ستاسو شاعری ته څنګه وکتل؟ ستاسو شاعری قبوله شوله کومو کومو ځایونو ته ورسېده؟ یوې پښتنې لپاره ګرانه وه که نه وه چې په اردو کې شاعری وکړي؟ عموما خو خلک چې خبرې هم کوي وایي چې پښتانه ښه اردو نه شي ویلی، دې نه په مذکر او مؤنث کې یا په مفرد او جمع کې غلطیږي او بیا شاعری کول دا خو لا نوره ګرانه شي.
نجیب صاحب اصل کې مونږ سره پښتنو سره زه به وایم زمونږ په سیمه که زه ووایم یا بدقسمتي ده چې ما خو ما هم کول زما سره نو هم داسې څو د خپل وخت چې هغوی هم په اردودانو کې حوصله افزایي نه کېده مطلب دی چې که نوی لیکوال راشي نو سن زڑیر راما خوی قدغن ډیر زیاتو قانون ډیر سخت ہو رہا تھا زبردو ہے مچھے بس چکم او غوی دمڑ زڑ غٹ نو او چکل ز پختو ترا وڑے د ماما پ عملی تو گا داو گو رہے کنا چھ اردو زما او سمجھے دا زما او سم یو اردو مجموعہ چھ دنو اغا پرتا دا اگے کم لک کار دے کپ مجموعی تو گا ز خپل لکو کتابو نا دا ہر سرا ٹول کم نن نجیب سے زما او کتابو نا چھ دی چاپ نا چاپ نا دا اغا موجود دی ما سرا
صحیح
چاغا س چاپ نی دی او دا سو چاپ نا نو پاگے کی دا ستاسو دے خبر جواب چھ تاسو او گورے چھ زما دا مورنے جب ماحول ما تا دم را وسط را کو ذہنی سطح ماحولیاتی سطح چھ تا کو گورے چھ پتہ تسلسل کے ما سو کتاب پسو اصناف کیوں نکل کا نا
صحیح
یعنی دا شاعر پسو نو دا وجہ سوا چھ زما دا مورنے جب چمون سره کم ارد گرد کم د دې ماحول جوړ دی مطلب اغا پالش کېدو والا دی آی کې پالش کې دی چې منسبت اردو کې مون سره دا مسئله راځي چې بس دا وی کنه ما تاسو
جی بالکل آو شاعری یو سوک پاغه جب کی خ کول چې په کومه جب کی هغه خوبونه ویني د مور سره په کی خبرې کوي او د ولس سره خبرې کوي بلا شک تاسو مورانه جب چې پښتو د نو په پښتو کې به تاسو آسان او په پښتو ټولنه کې به تاسو قدردانی ډیر شوي نو ځکه تاسو ډیر کتابونه په پښتو کې چاپ کړل او دا لړۍ د روانې د خبرونې په دې برخه کې به سوور تاسو نه ما خو تاسو ډیر صفاتو کو اوریدونکو ته دی وی چې کچا نه اوریدل نو چې وی چې دا اړتیا دي کنه چې ستدار نه وورو
صحیح صحیح بل د تاسو دغه جواب هم در کم کنه چې تاسو وی چې واقعي مورنه جبه واقعي چې کوم اظهار په مورنه جبه کې ما کول شو حالانکه ما چې کوم تراجم کړی دی زموږ روانه مجموعه چې کوم تراجم کتاب دی تاسو یقین وکړئ چې هغه په اردو دانو کې په دې وخت کې هغه مطلب باقاعدہ قانون باندھے پر حالانکہ اگر تراجم دی چونکہ منظوم انداز کی دی کا نا چھ مطلب کدا بل سو ذاتی تو گا باندھے بدغ انفرادیت کی والی چھ نہ دا تراجم نے دی دوم دا سے سما لکھتے نو آغا غیر دا پارا ماشا اللہ آغا اومن لیشو آغا فخر لیشو چونکہ ما تا دا پا دے خوشحالی و فخر محسوس چیز والے نہ دے تراجم ہوئے مودا ان تراجم دی ما دا ایز اے ہیلپر دا مددگار پتو گا اردو جب دا پختو دا پارا استعمال کا
صحیح دا نو بالکل تاسو چے کم سے لکلی دی آغا با ترجمہ شوی حالت کی اردو دانو تا مرسے گی اردو ہم دا سیمی جب دا او دا پاکستان قامی جب دا اور دیر خلق پی پوئی گی بیال آغی نا نورو جب تم دا اوڑی دو چانس وی مثلا کی دیشی بلوچے تا وڑی سندے تا وڑی نو نازیہ دورانے سب در نو آورو دا خبرونی پا دی برخک
جی تاسو وای غزل واما
غزل لاتو وای جی
دا دیچے حسن خپل جلوگر شراتا حسن خپل جلوگر شراتا پم محبت کے کاریگر شراتا چنو میزان باندھ ملا کے خودو چنو میزان باندھ ملا کے خودو د زمانے غٹ فتواگر شراتا او هغه لهجه کې ټول الفاظ ترتیب کړل هغه لهجه کې ټول الفاظ ترتیب کړل او د لفظونو جادوګر شراتا اوس بغیلې لنور سو کړما اوس بغیلې لنور سو کړما چې خپل جانان مې ستمګر شرات او هغه ناپوه چې کتاب ولستو
هغه ناپوه چې کتاب ولستو
هغه ناپوه چې کتاب ولستو نو په پوهانو کې زرګر شرات ناز امیدونه دې واپس ژوندې شول ناز امیدونه دې واپس ژوندې شول لاړو ژوندون دې مازیگر شراتا حسن خپل جلوگر شراتا کم محبت کے کارگر شراتا
خکل غزل دے لمتلی تر مقتی ټول شعرونه خسته دي او استاسو شاعری چې دا په خزو کې ډیره مقبوله ده که په سړو کې
یار زوس دی خو سوي لنی شم دا ته چې بس خو ریسپانس راځي ماشاءالله نو جی لستون کو تبا دې اندازو وینوس
صحیح چې ټولنیزو رسنیو کې سوشل میډیا کې خزه کم وي نو که څوک غواړم چې خپل نظر ښکاره کړي خای دومره بخکار نه کړي چې نارینه خو ول تشته ده نو حتمان بس تاسو د شاعری سره د نارینه مینا ډیره
اصل کې دا د کنا چې تاسو خبره چې نارینه زیات دي خو نارینه حوصله افزایی هم زیات ده
صحیح
زمونږ زغی اغي سره اصل کې د پښتو جب چې کوم زمون مورنه جب د دې ډیر فکر دی وسره زنانو سره هم دی او غوی سره هم دی نارینو سره هم دی او به حد مینا نو چې یو قوم د خپل مورنه جب سره دومره مینا لري نو دا هغه جب به ولې نه مقبولیږي ولې به پرمختګ نه کوي ولې به په دنیا کې چې دین خپل ځانګړی مقام ولې نه جوړي
صحیح او تاسو دمر ته وای چې په پاکستان کې عموما نو بیا پښتنو خزو ته خصوصا کراته وای سمره ګرانه ده داسې شاعری کول د خپل خیالاتو اظهار کول په سوشل میډیا راتلل مشاعرو ته تلل غونډو ته تلل تاسو د دې هر سنه تیر شوي یاستئ نو تاسو راته وای چې دا ګران کار ده کسان داسې
و چې نجیب صاحب کلا زما عملی توګ باندې د محفلونو تر اتک شو او ناشته پاسته شو هغه کې ما سره د خپل کور والا او د خپل ظاهر د چې د کور د ماحول ډیر لاسو او څو وخت هغه پاتې نه دي چې کوم به مونږ یادو چې د زنانو لپاره هغه کیسه دې او ډیر مشکل دور وکنه هغه تقریبا چې هغه سینه دې ډیر بدلون راغلی دی شاعری ته زنانه چې دین او ډیر په تیزه سره روانه دي لکه دا دا کنا چې یو خوږی چې مطلب شاعری او داسې شی دی کنا چې هغه په زور زیاتې نشي کولی او د ځان نه په زور کې ناشته نشي نه کوم چې صلاحیت یو پاره قدغن لګینو هغه خطرناک خبره ده کنا نو صلاحیتونه مخکمو او اوس چې دین او هغه ډیر آزاد توګه باندې خو په اعتماد سره د خپل چې کوم د کورونو رونه دي کوم پلاران دي کوم باقاعده میندو سره ځامن دي یو شان وسره ولاړ دي پاغشي وسره فخر کوي روشن خیال شو کنه تربیت شو یعنی هم دغه مور دغه نه یو تربیت او خطه چې هغه ذهنونه نرانا شو پاکستانیت خو پکې بدلون راغی او دا کمی بشی چی او مقدار کمی او دا نو دا خو په هر سیمه باندې پسنه سه شکل کې په سنه سو دا پروت ته هر چاته کنه او خوشاله خبره دی چې مطلب هغه بدلون لګ په کثرت شي د کمینه په زیاتې لار
سه تاسو خپل کورنۍ سمره مرستندوی عدالت افسره تاسو د بابا کورنۍ یا تاسو خپل چې کورنۍ د اوس سمره سپورټ کوي تاسو
نو ما دا و چې اول زما خپل ماشومان او یو خپل ذهن کې دغه کنه ما شاعری کوله نو ما یې څنګه دا چا کوته و ما چاته ما پسونه خان دیو چې دا څه لیکه او دا یو خپل هغه احساس کم تری و ته ویل شي هچر څو نو خپل خو دې ته مادي نه ودم را کنه شي ما بکاو خو پتم چې دا څه لیک میک کوي خو لکه ما په چا ظاهرو نه او په عملی توګه ما کتاب چې بیا کلا دا زما چاپ شو رومبي کتاب اعتبار کا لهزا نو دا واده نه پس کتابي شکل کې خو خیر از میټریک مالا کو چې دا ما تقریبا کتابي شکل کې او بیا زما چې واده شو نو دا نه شو چاپ شو او دا غي نه پس نه دی نه تاسو اندازو لګوي چې زما د کور واده ما سره پوری
کتاب چاپ شوی دی په پاکستان کې د کتابونو چاپ کېدل چې دی دا ډیرو پیسو ته ضرورت لري دا هر څه تاسو پیسې خپلې مو لګولې دي او دا نور کتابونه چې تاسو را روان دي نو دا څوک مو سپورټ کوي کنه په خپل پیسو باندې ولسته د خدمت کوي
دا کتابونه په خپل پیسو چاپوم بلکې هر لیکوال چې دا نه دا څه په خاص توګه زبرستی نشته حکومت د طرف نه یا څه دا سی یو پیکج نیمروته مو مخکې چې چا چا نصیب وو پکې غوي وکړي بهرحال دا زیات په اکثریت هم دغه خپله پیسه باندې چاپ کیږي ما ته دا و چې د کورنۍ طرف نه دا ما ته خو په کار وي ته چې کومونو امیر اور خواهش وکړه چې زه درته چاپ کوم نو هغه چاپ کوم مالی مرسته ما ورته خدای خپل ځان نه وایي چې هغې وایي چې نه دا خیر دی مونږ خواهش دی چونکو دا اوس چې دی نو دا پیسو چې مجموعه ده نو دا مې خوري راته وکړه او دواړه اتفاقا خبره داره چې هغه هم بهر دی مانچسټر کې دی روم مې هلته نه دا خواهش وکړه خوری مې اټلي کې دی نه هلته نه نو زه دا دام پکې خېچې خاندان کې او قدرولی شي څوک او دې سیستا په داسې انداز باندې چې هغه خواهش وکړي شي چې دا زه د لچا په مداسې حالانکه داسې سنو الحمدلله ما خپل هغه شی وسته چې کوم اس کوم خپل کتاب په چاپول شم
تاسو کوم ادبي تنظیمونو سره ټولنیز تنظیمونو سره وابسته یاسته
ما خو دا چې ادبی چې څومره تنظیمونه کوم دي خپل حال ځلې کوي او مونږ پکې دعوت راکی بلنه راکی مونږ غي طبيعزان رسو غي سره عمل درسیا کو او شریک پکې کو او خپل په ذاتی توګه زما پاک رائټر فورم زنانو رومبه د خیبر پختونخوا فارغ باندې یو تنظیم ټاکل شو او هغه سره زما تعلق چې اوسم زه دغه سپوکس پرسن یم او بل بیا سو کلونه د نوې ژوند په نوم باندې موږ تنظیمو چلو هغه ما اوس هغې نه خطه تعلق شو هغې سره ما ریزاین وکړه نه او زما خپل اوس تنظیم دی بی سوشل فلاحي او ویلفیر دی هغې سره تعلق لرم نو هغې کې زما کوشش دی چې کوم فلاحي کارونه د عام ولس لپاره کیږي چې زه پکې په خاص توګه د خپل ادب لپاره څه وکړم او د خپل ادب کمزوري چې کوم طبقه د لیکوالان چې د کتابونو په شکل کې نور ستونزې دي نو چې الله ما دا غوی دا خیر خیر باعث کیږي
آمین کی. الله پاک مو همداسې کامیاب لره زموږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی خو یو څه راته نور هم واوروئ او موږ اورېدلې چې ډېر ښایسته آواز لرئ نو څه ترنم راته کوئ
چې ترنم نجیب صاحب یقین اکڑ جانا ننگ میں پریٹ کورشی خیالات میں پمستیشی دا چال ہمیں رنگونا تاوسون دے سم سورشی نو گران وایا ولے گرانے گے بن ماتا دشمن دا خلا گانو د سکون په شکل ماتا ته سنگ منز دیش مخکې ګراتنت زتا تد ورنګ کې حالتو کیفیت کې په حسن او حسلت کې دمینه په سبب کې رنگونو سره مخیم تو وایا جانا زمان زمین سرکی زمان لٹن درکی حیرت و پہسرت کی خمار خمار حالت کے مستے گی اوکنت تو وایا جانا مستے گی اوکنت مستے گی اوکنت
ډیر خلک نظم او د یو پیغلی لخوانه د مینې اظهار او خوندور فضا مو را جوړ کړله ډیره زیاته مننه چې موږ لمو وخت راک موږ پوښتنې مو ځواب کړي ښایسته شاعري مو راته وروله او زمزمه مو راته وکړه
ډیره مننه ډیره مننه ټول خاد و آباد اوسه او ډیره مننه زما ټول اوریدونکو ته چې زه برداشت کوم زه اوریدم
تاسو نه مننه چې درنو اوریدونکو تاسو نه مننه چې مشال ډیوی مجلې ته وګوي تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړي هر چرته چې یاستئ خاده او آباد اوسئ بل اونۍ به بیا د نوو او نوو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې هم تر هغې د خدای پامان
مجرے مزا آواز نم دمن جرم کے ہوا راس رونا پنیت مکار نور رسم چپ اختیار یہ نور رسم دزر بکار یہ نور رسم چپ میار نور رسم بہر مرام رت بیاس تنز جوڑ وینا ملاو پیر پدالت کے ظالم امیر پدالت کے چشی اسی پدالت کے دادا زمیر پدالت کے پڑے رہ ساز بیاخ پل جرمنا قبل وینا قبر خم خزور ورا حسی ماما نسا لسرا زیم مجزا کم نظرا نیم گورا دانشورا بل بس پوہ تم لا پل بابا دا زندگی بمی سرور کری سپین مخ بما لگور تور کری مات دا مات مگی پی غور کری دا کلی خلقو پا جانا بدنا مکرم ختم حق باندے باور کری پل زان گزار لڑ کمر کری زان جوڑ غلام دا باطل در کری دا خواہشات پن پسر کری چی دا دنیا پہرس بیر پیتاں بانونا سوال دل شانالی دل دے نڈیر خدی لباس خندا دا جڑے دل دے نڈیر خدی رکھ سوال دل شانالی دل دے نڈیر خدی لباس خندا دا جڑے دل دے نڈیر خدی لباس خندا دا